سلامونه نن یک شنبه د وری یا حمل میاشتې شلمه او د اپریل نهمه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان تر څنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابراک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وری یا حمل میاشتې تر 20 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو په حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بېدریغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمه کې البته په سلیمانۍ هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانی ملکی هوایي ډګر پر وړاندې تیره جمعه شوې. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډرولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان د کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. شمالي کوریا ادعا کړی چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمریناتو په بدل کې د یو بل بې چلوونکي تهاجمي اټومي اوبتل ازمویلی. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس پرون اعلان وکړ چې د اپریل 14 تر 8 نیټې د شمالي کوریا د ملي دفاعي تحقیقاتو موسسې د اوبتل یو ستراتیژیک تسلیحاتي سیستم ازمویلی. شمالي کوریا ادعا کړی چې دغه بې چلوونکي اوبتل په یو بیا ساعتونو او شپږو دقیقو کې تر اوبو لاندې زر کیلومتره مزل کړی. د فرانسې خبري اژانس په وینا متخصصانو بیا هم په دې اړه چې پیونګیانګ د داسې تسلیحاتي سیستم ولري شک څرګند کړی، خو داسې ښکاري چې احتمال لري چې دغه ټکنالوژي دې له روسیې نه انتقال شوې وي. روسیې او شمالي کوریا د دې اوبتل د ټکنالوژۍ د لیک په باب رسمي نظر نه دی ښودلی. ازادي راډیو ته غواږی سترنو اوریدونکو په دې خبري مجله کې به دا مطالب را سره ووري. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لامنځوي کړي.
د څه کاري چې د سیمه هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږیږي.
مردم د ګواښ
خلک خپل نظریات ډېر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوز ریزرف ځواکونه رابرللي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. د
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې روانه پنځ شنبه به د افغانستان د ګوندوی هیوادونو د بهرنیو چار وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې د سمرقند په ښار کې وشي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چار وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لامنځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګوندي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لامنځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسنۍ راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې بعد ازبکستان ترڅنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
دغه کار چې د سیمې هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي، نه دي مخکې په ماسکو کې هم یو لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي. نو ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعده ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سې تصور کیږي چې د طالبانو د نرابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړي اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبريال په توګه کار کړي، وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د خغلی فردا په وینا د ازبکستان د غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړ شوې و پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خبرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بل غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یو غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی د روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګوندوی هیوادونو د بهرنیو چار وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لوی غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګوندوی هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له موقت حکومت سره په یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي.
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخته چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستي گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي، متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کانفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبي آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجنډا تعقیب کلی. د افغانستان د انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي آمیان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیټیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات وو چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې ته د طالبانو په نه بللو خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
رنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګي زموږ خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو لاله لري اوریدل شي د ازادي راډیو پر وی پاڼه او هم دا ډول د ازادي راډیو لاله ټولنیزو شبکو څخه هم تعقیبولای شي. کولای شي چې په فیسبوک هم دا ډول انستګرام او ټویټر کې د ازادي راډیو پاڼه ولټوي او د ازادي راډیو ته شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ. له همدې لارې کولای شي له ازادي راډیو سره ووسی. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی مشر سمنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. همدا ډول په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازی بربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پاساس ولې کې د خزو لکار بندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشری مرستو تر رسولو د منځنۍ پیړیو د خزو زیات چلن ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه راپور لایوي خبرتیا ورسته.
azadiradio.com
د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګیدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولای شي خلکو په ځانګړي ډول میرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزنی دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له کوم وخت چې د طالبانو پر ښځو په کار باندې بندیز لګولای دا لاغه اختراسی د مرستي زی ټکنی سوی دی او مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بيوزل خلک ستترمش پوری چې په خوابه د خزرات لی د کورونه به کتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي
ډیر داس خلک ست چې مرستو ترتیا لري ټول خلک لیدلی مونږ دغه سی لیدلی یو موږ له طالبانو غواړو چې بیرته ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د ښځو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې مهال کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور د اپریل په 1 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یوه کانفرنس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جراونکې خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوی په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې، خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وي چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوز ریزرف ځواکونه رابللي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. په دې اړه راپور کې جزئیات اوریدلی شي.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حمله وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غشتنې سره سره د اسرائیل حکومت پر شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو توکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جمعات کې د نن د اسرائیل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چاشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرائیل پوز د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرائیل پولیس وای یو ایټالوي ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووبشل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرائیلي عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدي زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرائیلي خویندې ووبشل شوې. په داسې حال کې چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروستو غنجی ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او هم د ډول د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ لاتیو زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. هم دغه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ را تګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څو تنو بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومانو د پروګرام مسؤول حاجی سمیع الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لزګونو کسان وژل شوي، ترې به سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډای څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمينه برابر کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونی خپل ژوند کورنۍ او جګړو کې لاس اور کړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړی دي، چې د موږ سره بهر مشته یو ادوال مرستي کړی دي، یو دننه یو ادوال مرستي کړی. تر اوسه موږ ته درې لکه افغانۍ مرسته راغلي چې یو لک شپېته زره په دغه ماشومانو مصرف شوی ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومان ته دوه دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او خرطاسې ورکړي ده.
د ننګرهار په هونتون په خوانه استاد محمد انور سلطانی وای د بسلورونکو کسانو دینی او افغاني دند د چي د بيوسو کورنۍ ولسنيوي وکړي او بچو ته د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتي چمتو کړي.
یو څه ضرورت لدی، تفلو ضرورت لدی، فلې او لباس ضرورت لدی، کتاب او کتاب کې ضرورت لدی، قلم او پنسل ضرورت لدی. د یتیمانو د یو سر باندې واجی کو، آشنایی وکاو، پښتنه به کو، کومک به سره کو، مینه به سره کو، قلم او معرفت کې معرفت کو به دی. بچی ورانم د حاجی سپتنګ کې ساينس او ټیکنالوژي ته او علم ته دا به رهبری کو.
حکمت الله میخیل د پلار له مهربانی او سیوري به برخه شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي خونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمينه برابره شوه خوخته. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره درې روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډای کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډای او وسلورونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنگونو له لسګونه زره کورنۍ د سره او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستی ورپغاړه او له تعلیم بې برخې دي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز لا هم په نړیوالو مطبوعاتو کې توده موضوع ده. د دیموکراسي په نوم خبرونې په پرونی غنه کې په دې اړه په یو لیکنه کې ښلې چې د ملګرو ملتو له لوري په افغانستان کې په دوهم ورځ تر 3300 زیاتې ښځینه او نارینه کارکونکو کارته نه لاړل. د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو پر ښځینه کارکونکو د بندیز له اعلانې وروسته ملګرو ملتو له خپل ټولو کارکونکو وغوښتل چې د دوه ورځو لپاره کارته ورنشي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد ملت د طالبانو دا اقدام د شزو د اساسي بشري حقوقو شکاره سرغړونه وبلله. آمینه محمد څو میاشتې پخوا کابل او کندهار ته تللی و چې طالب مشان د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د بندیز پای ته رسولو ته وهڅوي، خو بې له دې چې له طالبانو سره په خبرو کې کومه نتیجه ترلاسه کړي بیرته نیویارک ته ستنه شوه. دی ویلی چې د ملګرو ملتونو له ښځینه کارکونکو سره یې لیدلی او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو په شمول د ملګرو ملتونو د کارونو لپاره ضروری دی. دیموکراسي خبرونې همداراز لیکلي طالبانو په داسې حال کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو بندیز لګولی چې 28,300,000 افغانان سش کال مرستو ته اړتیا لري. د دغو کسانو په منځ کې 6,000,000 د لوږې په څو قدمه کې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د یوه بریتانیایي سیاح مایلز روتلج وروستي عکسونه چې تر نیول کېدو مخکې یې اخیستي دي خپاره کړي دي. تیره اونۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې طالبانو په کابل کې درې بریتانیایان نیولي دي. د دغو کسانو د نیونې په اړه میل ورځپاڼې په یوه جلا راپور کې ویلي وو چې د یوه خیریه بنسټ 53 کلن ډاکټر کیون کارنوویل او یو بل بریتانیایي وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې په کابل کې د یوه هوټل منیجر وو، د جنوري په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بل نیول شوی کس 23 کلن مایلز روتلج دی چې افغانستان ته د رخصتۍ لپاره تللی و او نیول شوی دی. نوموړی 2 کاله وړاندې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانیایي ځواکونو لخوا د ایستلو په بهیر کې برتانیا ته لیږدول شوی و، خو وروسته 2 وارې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی دی. میل ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د مایلز روتلج په اړه لیکلي چې نوموړی د برتانیا د برمنګم اوسېد دون کړي او د مارچ په 2 د طالبانو له لوري له 2 پولنډیانو سره ونیول شو. د مارچ په 8 ل خپل لپټاپ څخه خپل درې عکسونه لیږلی او په یو لاند پیغام کې لیکلي ل کوم جدي خطر سره مخامخ نه دي. مایلز روتلج په یو عکس کې ل یو طالب وسلوال سره په داسې حال کې په لاس روغ بړ کوي چې د هغه کلاشینکوف په کین لاس کې نیولای دی. په بل عکس کې ل دوه طالبانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په دریم عکس کې کلاشینکوف په لاس کې دی او داسې ښکاري چې نشه پرې ولي.
د اورسکان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي دغه ولایت په روغتي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشته او د چاري دوی لستونز سره مخامخ کړي. دوی وایي دولتي پروختونونو کې د خزو لپاره خزینه ډاکټرانو ګماري ترڅو خزې په ډاډه د خپل ناروغي په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بل خو د اورسکان ولایت د امي روغتي ریاست مسولان هم دا مني چې په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي. جزئیات په دې راپور کې
د اورسکان ولایت اوسیدونکو وایي دغه ولایت پر وختونو کې هغه ډول شزینه ډاکټرانو شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپل ناروغي شزینه وختونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پریږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو وختونو کې د شزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوی دي. دا د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روختون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 500 نورو ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپل سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګړي چې د خپل ناروغي په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې مخه ولایتي روغتون ته راغلي ځکه چې د غلطه ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي دا خدای روي دغه فز پرې کېږي نو شو ته ډاکټر قربا سم شو ته ډاکټر خو د شو پرده د لیواده وایي چې موږ په شو ډیر خوشاله یو شو ته خپل عیب وایو خپل یو پرده مزل خوندې ده نخته نو څنګه وایم ولې چې چواوال زیم چې مرم چې زنې می تړکیږي نخته زولاکه داسې پرسوا وایم یو بنغې چې خدای پاک په می د غیب یو دواره باندې برابرې خو مرکب لوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اورسکان ولایت په ساته په دی ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او دوی د نسایي ولادي برخې شزنه ډاکټرانه شتون لري. د شوزو ترڅنګ د اورزګان ولایت یو شمیر نارینه اوسیدونکو هم د شرم غړي چې خپل ناروغي شزي نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکو د مسولیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته د پروختونونو کې شزینه ډاکټرانی وګماري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاس. موږ خبرونې د راډیو ترڅنګ موږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام هم اوریدلی شئ. ورو ورو دا نیم ساعته خبری مجله هم پای ته پر رسیدو ده. زموږ همکار جاوید فیضی راغلی چې په دری ژبه نیم ساعته خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیضی صاحب خیر راغلی.
تشکر.